بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینهوالو، همې سیماب سره د نور انډیوالا نو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د شروع ورځې چهارشنبه د 1400 لومړي هجري لمریز کال د لیندې یقوس د میاشتې دیرشمه د 1444 هجري قمري کال د جمادی الاول شپږشتمه او د 2022 میلادي کال د دسمبر 28 نیټه ده. په دې یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې په واشنگټن کې په ایراني ضد کانفرنس کې د امریکایي افراطي سیاستوالو د ګډون په باب ده. بیا هم د تاریخ پاڼې پروګرام ته یواز غلنده کتنه کوو. ورپسې هم د یلدا د شپې یعنی د کال د تر ټولو سترې شپې په مناسبت ځانګړی مطلب هم دراورو. او ورپسې هم په تیریونه کې د افغانستان او پاکستان د ځینو مهمو بدلونونو په اړه 19 پروګرام هم دراورو چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. لمونږ سره ووسئ. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. سر کې هم دا مهمه خبرونو سر ټکی. د ایران خارجه وزیر وویل د سیمې امنیت هیڅکله هم وارداتي او د اخیستو نه دی. د ایران او پاکستان د دفاعي او امنیتي ملګرتیا او پراختیا د وخت ضرورت دی. نړیواله ټولنه دې د افغان مهاجرینو ته لا زیاته پاملرنه وکړي. او د عراق حکومت له خپل ګاونډیو هیوادونو باندې د حملو مخه نیسي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو لوی وړې شان د مې ورسته د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د اردن په امان کې د بغداد دونو می غونډې کې په خپل وینا کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا او خبرو اترو په ضرورت په ټینګار سره وویل. امنیت او ثبات هیڅکله هم وارداتي او یا په پیسو سره د اخیستو وړ نه دی. زموږ خبریال راپور راکړ د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان بیګا د اردن په بحر المید کې د بغداد دوه په نامې سره په ناسته کې په خپل وینا کې د عراق له حکومت او ملت سره د ایران د اسلامي جمهوریت پر همیشنی ملاتړ په ټینګار سره هیله وښودله. په دغې ناستې کې د حاضرو هیوادونو د تعامل او ملګرتیا په نتیجه کې فارس خلیج سیمه د لا زیاتې پراختیا، آبادونې او ثبات کتونکې شي. د ایران خارجه وزیر د عراق په شموله ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د هر اړخیزو ملګرتیاو پراختیا د ایران د اسلامي جمهوریت یو لومړیتوب وباله، او د عراق له حکومت د تهران پر هر اړخیز ملاتړ یو ځل بیا ټینګار وکړ. هم دار د دې خبرې په کولو سره چې اسلام ایران د سیمې د امنیت او ثبات د دفاع لپاره له داعشي جنایتکارو سره په ډغره کې د عراق او سوریې د حکومتونو او ملتونو تر څنګ د خپلو تر ټولو شجاع بچیانو د تر ټولو پاکه وینه وړاندې کړې ده. د جنرال شهید قاسم سلیمانی او د شهید ابو مهدی المهندس او ورسره د ملګرو یاد او خاطره د تل ژوندې وي چې د امریکا د رژیم په مستقیم تیرور سره شهیدان شول، د دوی درنښت پر موږ ټولو واجب دی. د ایران خارجه وزیر د سیمې د هیوادونو ترمنځ د تر ټولو کارنده ماډل ائتلاف د سیمې د درستو هیوادونو په ګډون سره د سولې او پراختیا لپاره ائتلاف وبله، او په همدې ارتباط یې د ژواک چاپیریال او د د دوړو او ګردونو او د طوفانونو د ښکارندې په شمول لاسیمیزو چیلنجونو سره په چلن کې د سیمې د هیوادونو د ملګرتیا ضرورت یاد کړ. ښاغلی امیر عبداللهیان د آسیا، اروپا او افریقا ترمنځ د ترانسپورټ او ترانزیټ د زمینی په شمول د سیمې د جیوپولیټیک او اقتصادي ظرفیتونو په یادولو سره دغه ظرفیتونه د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ګډې ملګرتیا لپاره مناسب محرک او زمینه جوړونه وبلله. د ایران خارجه وزیر همداراز له اټمي وسلو پر پاکې سیمې په ټینګار سره د فلسطین موضوع هم هغه راز د اسلامي نړۍ لومړنی موضوع وبلله او د نیواګرۍ په مقابل کې لا مقاومته د ایران د اسلامي جمهوریت په بشپړ ملاتړ سره د فلسطین د موضوع سیاسي حل لاره، د برخلیک ټاکنې حق، د فلسطین د مسلمانانو، یهودیانو او مسیحیانو په شمول دغه تاریخي ټاټوبي اصلي اوسیدونکو ترمنځ د ټول پوښتنې ترسره کیده او د قدس په پلازمینه د فلسطین د واحد حکومت جوړېدا اصل ته پام وباله. دا په داسې حال کې دی چې د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر امیر عبداللهیان د دغه کانفرنس په څنډه کې د دغه هیواد له پاچا دوهم ملک عبدالله سره هم لیده کته وکړل او د دوه اړخیزو سیمه ییزو مسلو او بدلونونو په باب یې ورسره خبرې او بحث وکړ. د بغداد دوه نومې غونډه هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسیده. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په خپل ټولنیز پیغام کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مشر جوزف بورل سره په امان کې لیده کته رغنده وبللو. دغه راز یې وویل په لیدو کتو سره غلط فهمیانې ختمیږي. ایران خبری ایجنس راپور ورکړ. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان بیګا په خپل ټولنیز پیغام کې روښانه کړی جوزف بورل په دغې کتنې کې د ویانا اټمي خبرو اترو یوې نتیجې ته د رسولو لپاره پر خپل کلک هو ټینګار کړی. حسین امیر عبداللهیان د اردن په پلازمینې عمان کې د بغداد و کانفرنس په څنډې کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مسؤل جوزف بورل سره کتنه او خبرې اترې کړي. امیر عبداللهیان د هغه مذاکراتي پیکیج په اساس د ویانا خبرو اترو جمع بندۍ ته د ایران د اسلامي جمهوریت د چمتوالي په اعلانولو سره چې د میاشتو کوټلو خبرو اترو نتیجه ده مقابل لوري ته سپارښتنه کړې. له سیاسي لوبې څخه په ډډه کولو او د یو رغند او حقیقت پال کړچار په غوره کولو سره د موافقې د نهایي کېدا لپاره لازمې سیاسي فیصلې وکړي. ښاغلی جوزف بورل هم په دغه کتنه کې په وروستیو میاشتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت په وړاندې د اروپایي اتحادیې د دریځونو او کړچرونو په بیانولو سره د جامع نړیوالې اټمي موافقې او روانې اټمي خبرې اترې له نورو موضوعګانو جلا د دواړو لورو د ایجنډا برخه وبلله او د ویانا د خبرو اترو یوې نتیجې ته د رسولو لپاره یې د اروپایي اتحادیې پر کلک هوډ ټینګار وکړ. د ایران د پوځ لوی درستی سردار محمد باخری بیګا د پاکستان د پوځ نوی عمومي قومندان جنرال عاصم منیر سره په ټلیفوني تماس کې د پاکستان د پوځ د نوی مشر قومندان په توګه په ټاکل کې دا مبارکي وویل او وی ویل چې د خپل منځي او امنیتي او دفاعي ملګرتیا او پراختیا د وخت ضرورت دی. سردار باخری په دغه تماس کې د ایران او پاکستان د دفاعي او امنیتي ملګرتیا او پراختیا بهیر په تیر بیا د مشترکې پولې د امنیت په پیاوړتیا او لوړتیا کې د هغو اغیزو ته په اشاره سره وویل د دغه بهیر دوام او د ملګرتیا او لا پراختیا باید نور هم او څارش. د ایران د پوځ لوی درستیز او د پاکستان د پوځ نوی قومندان د سرحدي امنیت په حوزې او له ترهګرو سره په مقابله کې د تیرو وختونو ملګرتیا او پر دوام پر ټینګار سره په پولې کې د اقتصادي فعالیتونو د پراختیا او د دوستۍ او ورورولۍ په پولې د دغې آیډیا د پلي کولو لپاره د ملګرتیا او راتلونکي لور نیونو باندې ټینګار وکړ. د پاکستان د پوځ ویاندوی جنرال احمد شریف چودھری بیګا ناوخته په لړ څرګندونو کې ویلي دي د بنو د ترهګر ضد یا سی ٹی ڈی کمپاؤنڈ کې په ځانګړو عملیاتو کې چې ترهګرو له تیرو څلوېښتو ساعتونو راهیسې نیولي او یو شمېر ماموران یې برمته کړي وو، پنځوس ترهګر هلاک او اووه نور ترهګر هم ځانونه وسپارل. په دغو عملیاتو کې درې افسرانو په شمول لس کسان ټپیان او دوه ماموران هم شهیدان شوي دي. د پاکستان د ای ایس پی آر د اعلامیې په اساس جنرل احمد شریف چودھری وویل په دغه مرکز له بهره حمله نه ده شوې، بلکې د دسمبر په 13مه نیټه په سی ټی ډی کمپاؤنډ کې 15 ترهګرو څخه پلټنې روانې وې چې یوه ترهګر له یوه مامور وسله په زور واخیسته او دغه پیښه رامنځته شوه. البته دغه شخړه په بشپړ ډول پای ته ورسېده. هغه وویل دغو ترهګرو افغانستان ته د تلو لپاره خوندي لاره غوښتله، خو د دوی دغه شان غوښتې رد شوې او د دوی د تیښتې په لارې پسې و چې لا ځنګړو عملیاتو سره مخ شول او په ټکه جهنم ته ورسېدل. چودري صاحب وویل موږ تر 34 ساعتو پورې هڅه وکړه څو تر هغه تسلیم شي، خو دوی وسله په مځکه کې نه خودله او پرون مجبور شو ځنګړي عملیات مو تر سره کړل او دغه ټول خپل انجام ته ورسېدل. د طالبانو د افغانستان د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت اعلان وکړ محصلې به تر بلې خبرتیا پورې دغه هیواد پوهنتونونو ته د تلو اجازت ونه لري. طالبانو په افغانستان کې بیرته واک ته په رسېدا سره د نجونو په وړاندې له شپږم صنفه د پورته درسونو دروازې تړلې او دغه راځي په ادارو کې کارکوونکي ښځې هم په کورونو کې کینولې دي. حال دا چې د طالبانو موقته حکومت بیا هم د نړیوالې رواوالي د ترلاسه کولو هڅه کوي چې د میرمنو د حقوقو رعایتول د نړیوالې ټولنې تر ټولو لومړنۍ غوښتنه ده. ان خبري اجنس راپور ورکړی د طالب حکومتي کابینې له غونډې وروسته دغه فیصله اعلان شوې ده. دغه فیصلې د ښځو او نجونو پر حقوقو د طالبانو په واکمنۍ کې یو بل سخت گزار حسابېږي او دا په داسې حال کې دي چې د لوړو زده کړو د منع کېدا دغه فیصله حاله شوې چې له درو میاشتو هم په کمو موده کېږي په درس افغانستان کې په زرګونو ښځو او نجونو پوهنتونونو ته د رسېدا لپاره عمومي کنکور امتحانونه ورکړي وو او ډېرو دا هیله درلوده چې تدریس او طبي څانګې د راتلونکي کار په توګه وټاکي، خو بیا هم ونه شوه او د پوهنتونونو دروازې هم ورباندې بندې شوې. په غزنی کې د خلکو د حسین لپاره ځینې خیریه موسسې لاس په کار شوې دي. په دې اړه له غزنی زموږ د خبریال را لېږلې راپور په ګډه سره اورو.
په افغانستان کې د بېوزلۍ د راکمولو په خاطر د خیریه بنسټونو لخوا څخه یو شمېر پروژې پلي کېږي. د دې هېواد په غزنی ولایت کې د اقتصاد ریاست چارواکي خبر ورکوي چې په یاد ولایت کې د فقر او بېوزلۍ د راکمولو په موخه نوي پروژې په بشپړېدو دي. د غزنی ولایت د اقتصاد ریاست د انکشافي فعالیتونو آمر محمد صادق سباون وایي د یادو پروژو چارې د 34 مرستندویو بنسټونو او درې دولتي ارګانونو له لورې څخه د بشپړېدو په حال کې دي چې څه د پاسه 2500 کسانو ته کاري زمینه برابره شوې ده.
د غزنی ولایت کې اوس مهال نوې پروژې جریان لري. د 34 مؤسساتو له لورې پلې کېږي او همدارنګه د درېو دولتي ارګانونو له لورې اعتداد پروژې په مخ وړل کېږي چې هغه ساختماني پروژې دي. د فقر او د بېوزلۍ د له منځه وړلو یا د کچې د راکمولو په مخه باندې دا 34 مؤسسات لاس په کار دي او کار کوي. چې تر دې مهاله پورې د 34 مؤسساتو له لورې نوې پروژې پلي شوې دي. په دغو پروژو کې دوه نیم زره کسان په مستقیم ډول باندې په کار مصروف دي تر څو پورې د هغوی د فقر کچه کمه سي او اقتصادي وضعیت یې بدلون ومومي.
باید ویل شي چې په افغانستان کې د مرستندویو بنسټونو د لورې څخه پر بېوزلو او اړمنو کسانو باندې خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې هم ویشل کېږي چې دوی اونۍ وړاندې جاپان هیواد له افغانستان سره څه د پاسه 100 میلیونه ډالرو مرسته اعلان کړه. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
او د عراق خارجه وزیر په اردن کې د بغداد دوه غونډې تر څنګ په خبري کانفرنس کې وویل په عراق کې ځینې ډلې ټپلې شته چې دغه هیواد له خاورې په ګاونډیو هیوادونو د حملو لپاره ناوړه استفاده کوي او موږ د دغو حملو د مخنیوي دنده لرو او هیواد د دغو حملو د مخنیوي لپاره له ترکیه او ایران سره په دوامدار تماس کې دی او بغداد په ګاونډیو هیوادونو د حملې لپاره له خپل ټاټوبي څخه د استفادې د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات هم ترسره کړي دي. داود د مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت د عزتمن اوردونکو سم خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې په واشنگتن کې په ایرانی ضد کانفرنس کې د امریکا د افراد پالو سیاستوالو د ګډون په اړه ده. په ایران کې د بلواو پر رامنځته کېدو سره امریکا د لویدیځي بلاک د مشر په توګه د دغه بلواو ملاتړ کړی او له بلوګرو سره د مقابلې د غندلو په ترڅ کې په اسلام ایران او چارواکو یې ډول ډول بندیزونه لګولې دي. واشنگټن په داسې حال کې د ایران د خلکو د ملاتړ ادا کوي چې په تیرو څو لسیزو کې کړنې د ایراني ولس په وړاندې د سختې دښمنۍ ښودنه کوي. ایران د څه د پاسه څلوېښت کاله کېږي چې د امریکا له یو اړخیزو بندیزونو سره مخ دی. د ډونالډ ټرمپ په وخت کې دغه بندیزونه او له اټومي نړیوالې معاهدې څخه یې وتل یوه بې ساري خبره وه چې د ایران هغه ولسته چې امریکا یې د ملاتړ ادا کوي سخت تاوانونه اړولي دي. د جو بایډن حکومت هم دغه سیاست پر مخ بیایي. اوس امریکایي چارواکو له ایران سره د دښمنۍ نوې ماهیت ښکاره کړې دی. د امریکا وتلو سیاستوالو په واشنگټن ډي سي کې په هغه کانفرنس کې چې د ایران له وروستیو بلواو سره پیوستون ګڼل کیږي برخه اخیستې ده. په دغو دستورو کې چې د ایرانې امریکایي ټولنې د تنظیم لخوا جوړ شوی و مریم رجوي د اصلي ویناوالې په توګه ویډیویي ویبینار له لارې خبرې وکړې. د امریکا پخوانی خارجه وزیر مایک پمپیو، پخوانی تجارتي چارو وزیر ګیری لاک او څو نورو لوړپوړو چارواکو هم پکې خبرې کړې دي. په کانفرنس کې مایک پمپیو په اسلام ایران د تورونو د لګولو په ترڅ کې چې تکراری دي ادا کړې د ایران له حکومت سره د امریکا د ملګرتیا په مذاکراتو کې هیڅ ګټه نشته. همغه شان چې د بایډن حکومت یې اوس د کولو هڅه کوي. هغه ټینګار کړی د جو بایډن حکومت او نړۍ باید په پرله پسې توګه هغو د هغو اعتراض کوونکو د پانسۍ لپاره چې د خپل حکومت په خلاف یې بلواو ته مخه کړي د ایران ګواښونه وغندي. په دغه دوګونی کانفرنس کې ایران ضد دریځ یو داسې کس په توګه چې د امریکا د ولسمشر په څنګ کې د جنرال سردار قاسم سلیمانی د شهیدولو تر څوک نور ډیر لوی جنایتونه کړي خی چې ډیموکراټان او جمهوری غواړي د ایران په خلاف یو شان دریزونه لري او یوازې تاکتیکونه یې بدل دي. په عین حال کې د مریم رجوی خبرې هم د دې خود نه کوي چې واشنگټن له دغې ډلې سره پوره غږمل دی. د امریکا لخوا د عراق له نیولو وروسته سره لدی چې منافقانو تر هغه ډلګې د جنایتونو لویه مخینه لري. امریکا د دغې ډلې ډیر کسان البانیا ته بوتلل. د دغه کار هدف یو د پاموړ اپوزیشن په توګه استعمال اول او د ایران په خلاف د جاسوسۍ او ترهګرو اقداماتو لپاره له دغې ډلې کار اخیستل دي. البته امریکا او اروپایي اتحادیې د منافقینو د ډلګې د ترهګرو له لیسټه وویستلې ده. ځینو امریکایي چارواکو هم د ډونالډ ټرمپ په وخت کې د دغه ترهګرې ډلې د ملاتړ لپاره د منافقینو له ډلګې ډېرې پیسې هم اخیستې دي. اوس د امریکا اوسنۍ حکومت یعنی جو بایډن ادا کوي چې امریکا د ایران د خلکو په څنګ کې ولاړه ده چې دا یو لوی دروغ دی. له انټرنیټ سره اړوندو بندیزونو له ختمولو سره په یو وخت د ایران اسلامي جمهوریت په چارو کې ښکاره لاسوهنه او د تهران په خلاف د نویو بندیزونو لګولو هدف د ایران د اسلامي جمهوریت او د ولس کمزوري کول دي. د امریکا خوبیولي ولسمشر جوزف بایډن د امریکا د ایران په ضد د بندیزونو ناکارندوالي ته په پام سره یو ځل بیا هڅه کړې ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت په ضد د امریکا د پخوانی کرغړن ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بلوا جوړونکي سیاست البته د بلواګرو د ملاتړ په پردې کې پر مخ بوزي. خو په تیرو څلوېښتو کلونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت او ملت مقاومت د امریکا په مشرۍ د لویدیځوالو ائتلاف یعنی د واشنگټن د ویجاړونکو سیاست د ناکامۍ یوه ښکاره نښه نندارې ته وړاندې کړې ده او امریکا او سره نور ائتلافي حکومتونه او لویدیځوال به په خپلو دغو سپیرو هڅو کې هیڅکله هم بریالي نشي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ
پاڼه
ډیرو عزتمنو اوریدونکو ښه او نیک مرغه سحر درته غواړم. قدرمنو اوریدونکو وسم د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمی ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم یم چې د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کړم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1401 هجري لمریز کال د لندۍ د میاشتې دیرشمه نیټه ده چې د 1444 هجري قمري کال د جماد الثانی یا دریمې خورده میاشتې له شپږویشتمې او د 2022 میلادي کال د ډیسمبر د میاشتې له یوویشتمې نیټې سره برابره ده. ډیر قدرمن اوریدونکو د لندۍ د میاشتې د دیرشمې نیټې شپه د کال تر ټولو اوږده شپه ده چې په ایران کې د یلدا په شپه مشهوره ده. د یلدا یا د چلې شپه د مځکې په شمالي نیمکوره کې د کال تر ټولو اوږده شپه ده. دغه شپه د لندۍ د دیرشمې نیټې د مازدیګر د لمر لوېدو یعنی د منی د موسم د آخري ورځې د مرغومې د میاشتې د اولې نیټې د لمر ختو یعنی د ژمي د لومړۍ نیټې ته ویل کیږي. ایرانیانو او ځینو نورو هیوادونو دغه شپه جشن نیسي. دغه شپه د مځکې په شمالي نیمکوره کې د ژمي انقلاب سره برابره ده. په همدې دلیل له همدې نیټې وروسته ورځې اوږدې او شپې لنډیږي. یلدا او هغه جشنونه چې په دغه شپه کې ترسره کیږي یو لرغونی دود دی او پخوا خلکو چې بزګري او دهقاني د هغوی د ژوند بنسټ جوړول د کال په اوږدو کې د موسمونو او د پنځون د تضادونو سره عادت درلودل او خپل ټول کارونه د وخت او د موسمونو او د شپو او د ورځو د لنډېدا یا اوږدېدا پر اساس تنظیمولو. شپږ دېرش کاله مخکې د 1445 هجري لمریز کال د لندۍ د میاشتې په دیرشمه نیټه پر ایران باندې د عراق د تپلې جنګ په بهیر کې د پخواني شوروي او د صدام د باسي رژیم ترمنځ عراق ته د پرمختللو وسلو د استولو موافقې لاسلیک شوي. پر ایران باندې د تپلې جنګ په بهیر کې د پخواني شوروي او عراق ترمنځ دغه امکان برابر کړ څو روسانو د ایران په وړاندې او په سیمه کې د خپل بهرني سیاست نوي هدفونه تعقیب او د عراقیانو په وړاندې هم د شوروي د پوځي او سیاسي ملاتړ د برخمنېدا لپاره پوځي تجهیزات او سلاکارې مرستې لاسته راوړي. په همدې وجه چې روسانو عراق ته د وسلو په لیږولو سربیره د دغه هیواد د پوځ د حملې او دفاع د حالاتو د جوړښتي ارزونې د پوځي قواوو په پراختیا او د عراق د یرغلیزې ستراتیژۍ په پلانونې کې هم ډیر مهم او چورلیزي رول درلودل. په دغه پړاو کې عراق ته د پخواني شوروي مرستې د نورو هیوادونو په پرتله ډیرې زیاتې وې چې د جنگ بهیر د بدلونونو برخلیک ته ډیرې اغیزې درلودلې. دغه مرستې ته تر دې اندازې وې چې شوروي د عراق تقریبا 60% پوځي ساز و سامان برابرولې. در دېرش کاله مخکې د 1900 میلادي کال د دسمبر په 28 نیټه په سکاټلند کې د لاکربی په فضا کې د امریکا د یوې مسافرې الوتکې په چاودنې کې 270 کسان ووژل شول. امریکا او انګلستان د دې پیښې څه موده وروسته د لیبیا دوه شاریز په دغه الوتکه کې په بم ایښودلو تورن کړل او د دغو دواړو هیوادونو د دباو په وجه امنیت شورا په 1929 میلادي کال په لیبیا باندې دغو دوو تورونو ته د پناه ورکولو په تور پوځي تیلي او هوایی بندیزونه ولګول. خو له لیبیا سره د امریکا او انګلستان له موافقې وروسته دغه دواړه تورن کسان په 1999 میلادي کال کې په هالنډ کې د هیګ محکمې ته وسپارل شول او له محکمې وروسته په هغو کې یو تن تبرئه او بل په عمر قید محکوم شو. بلاخره لیبیا د 2003 میلادي کال په اگست میاشت کې د امریکا د مسافری الوتکې د چاودنې مسؤلیت ومانه او د دغې پیښې قربانیانو ته جریمه او جرمانه ورکړه. کابو یوه میاشت وروسته امنیت شورا هم په لیبیا کې لګیدلې بندیزونه ختم کړل. درنو محترم اوریدونکو، یو ضروری اعلان تاسو ته هم راغواړو. د تیرن رادیو ماسخوتنې خبرونه چې د مازیګرنې خبرونې تکرار وو او هر ورځ ماخوستن د ایران په لس کم اته، د افغانستان په لس کم نه او د پاکستان په شل د پاسه نه بجې خبرېده، د سلواغې د میاشتې له دوهمې نیټې یعنی د جنوري له 22 څخه په نیم ساعت ځنډ سره د ایران په شل د پاسه 8 بجې، د افغانستان په شل د پاسه 9 بجې او د پاکستان په لس کم 10 بجې خپریږي. نو وخت مه هیروئ. د سلواغې یا دلوي له دوهمې نیټې وروسته د تهران راډیو ماسخوتنې خپرونه هر ورځ د ایران په شل د پاسه 8 بجې، د افغانستان په شل د پاسه 9 بجې او د پاکستان په لس کم 9 بجې خپریږي. نو وخت مه هیروئ.
د یلدا شپه
د تهران رادیو ګرانو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. اوس زه امان الله زمانی له خپل ګران ملګری
صادق حسین
حاضر شوی یو چې د یلدا نومي شپې ته ځانګړی پروګرام درته وړاندې کړو. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمنو اردوونکو، په دې پروګرام کې غواړو چې په ایران او ځینو نورو هیوادونو کې د یلدا د رنګ په هکله معلومات درته درکړو. یلدا د ایرانیانو یو ډیر لرغونی رسم دی چې هر کال د دسمبر په 1 یعنی د لیندې په 1 نیټه یې جشن منځل کیږي چې له زرګونو کلونو راهیسې د منی په ختمېدا او د ژمي په پیلېدا سره د منی د وروستۍ شپې په پلمه چې د کال تر ټولو اوږده شپه هم د ایراني کورونا سره راغونډېږي او د یو بل تر څنګ شپې سبا کوي. یلدا سوریانی کلمه ده چې د زوکړې او زګیدا په معنی ده. د لرغونو ایرانیانو په باور په دې شپه لمر بیا راوري زیږیږي، ځکه چې د یلدا د شپې په سبا د لمر په راختو سره ورځې په اوږدې کیږي او ځلا یې لا پسې زیاتیږي.
ګران اوریدونکو، د پخوا وختونو خلک چې د ژوند اصلي چارې په بزګرۍ او کرنې چلیدې، د کال په اوږدو کې د موسمونو له تېرېدو او د طبیعي تضادونو سره بلد وو. د تجربې او د وخت په تېرېدو سره وتوانېدل چې خپل کارونه او فعالیتونه د لمر په څرخېدو او د موسمونو په بدلېدو او د شپې ورځې په اوږدېدو او لنډېدو سره او د ستورو په لور او حرکت سره برابر کړي. په دې اقداماتو کې به هغوی لیدل چې په ځینو ورځو او موسمونو کې ورځې ډېرې اوږدېږي او په نتیجه کې په دغو ورځو کې د لمر له رڼا او تودوخې ډېره استفاده کیدی شي. دا باور رامنځته شو چې د لمر رڼا د نیکۍ نښه ده. په همدې وجه به هغوی د منی یا خزان په وروستۍ شپه په خپلو کرنیزو ذخیرو او میوو سره چې په زحمت سره به تر دې شپې سالمې او روغې پاتې وي، لکه انار، هندوانه او وچې میوې چې هر یوه یې د نیکۍ او خوشحالۍ یوه ځانګړې نښه ده، د یلدا جشن لمانځه.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د ایران خان له یلدا څو ورځې مخکې خپل کورونه سموي او له میوې او شیرینه یا مټۍ واخله تر وچې میوې پورې د دې جشن د اړتیا وړ شیان برابروي. د ښار سړکونه یوه تازه رنګ او بوی اخلي او ښار خوشحالیږي. د یلدا شپې لپاره چې کومه وچه میوه برابریږي، په هغې کې د هندوانې او کدو زړي او کله کله د لمر پراز د ګل زړي، بادام، پیستا او غوزان وغیره شامل وي. په میوه کې هم انار او هندوانه د یلدا د شپې ضروري میوه ګڼل کیږي او هر باور دی چې د دې میوه خوړل په ټول ژمي کې دوی روغ رمټ او تان ساتي او له ناروغۍ او سردوګۍ ساتي. د دې شپې یو مهم خواړه هم د اختر د شپې په شان سبزي پلاو او کب دی. په حقیقت کې یلدا د یو ځای راغونډېدا او د کورنۍ د درنښت لپاره یوه پلمه او د خدای او له یو بل سره د مهربانۍ یو فرصت دی. په همدې وجه ایرانیان دا فرصت غنیمت ګڼي او د یلدا د شپې جشن د نیا، نیکونو، مور او پلار په شان مشرانو په خوا کې ترسره کوي.
ګرانو اوریدونکو، د یلدا د شپې یو بل دود چې له پخوا څخه په زیاتره کورنیو کې موجود دی، د کرسۍ برابرول دي. کرسۍ له یو څلور ګوټه لرګین چوکاټه او یوې سترې بړستنې جوړیږي چې د ګرمولو لپاره پکې یو د سکرو یا سکروټو لوښی یا د برېښنا هیټرې ښودل کیږي. د ګرمولو دا دودیزه کرسۍ د یلدا د شپې یوه نه بېلیدونکې برخه وه، خو په ماډرن ژوند کې د کور ګرمولو د نوي وسایلو په راتلو سره یې نن سبا استعمال کم شوی دی. البته د ایران په ځینو سیمو په تېره بیا کلیو کې لا هم د ژمي په پیلېدو او معمولا د یلدا له شپې څخه کرسۍ برابرېږي او د ژمي تر پای پورې موجودی وي. کورنۍ په دغه شپه د یلدا خوراکونه د کرسۍ د پاسه ږدي او خپله ترې چارچاپېره کښېني او د کرسۍ بړستن په پښو اچوي او تر سهاره خبرې کوي او شعرونه وایي او د دنیا نیکونو قصې اوري. Thank you.
ډیرو قدرمن اوریدونکو چې خبره د مشرانو د کیسو راغله نو باید ووایو چې شعر او کیسه ویل د ایران په کلتور او دود کې یو ځانګړی اهمیت لري. د ژمي په ساړه شپو کې کیسه ویل د کورنۍ یو ساتیرۍ پاتې شوی دی او دا شان به د ژمي اوږدې شپې وړې ښکارېدي او له یو بل سره د کورنۍ د غړیو د لا زیات نږدېوالي او د صمیمیت یو فرصت به یې برابراوه. په ایران اسلامي جمهوریت کې په دې وروستیو سالیزو کې له کیسو ویلو سربیره د حافظ خوانیم او د حافظ د شعرونو په کتاب کې د پال کلتور هم د یلدا د شپې په دستورو کې ځای پیدا کړی دی. په ایران کې د دې شپې له نورو رسمونو څخه یلدایی ډلې دي چې د کورنۍ د نویو لپاره لیږدول کیږي. په دغو ډلیو کې وچې میوې، تازه میوې او همداشان کالي او جامې یا ټوکر شامل دي چې معمولا په یو خاص مجمع کې په ښایسته توګه ایښودل کیږي. د ناوې یا انګور کورنۍ هم د مننې په توګه په همهغه مجمع کې د زوم د کورنۍ لپاره یو شمېر ډلۍ لیږدوي.
ګرانو دوستانو، د پروګرام په دوام کې د ایران په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې د یلدا د دستور په هکله غږیږو. افغانستان د ایران یو ګاونډی هیواد دی. د افغانستان د زیاتره سیمو خلک په دې اوږده شپه په خپلو کې راغونډیږي. په افغانستان کې د یلدا دستورې د ایران په شان دي. د افغانستان خلک په دې شپه هندوانې او انار خوري او د ستورو شاعرانو د شعرونو په تیره بیا د فردوسي د شاهنامې په لوستلو سره د سهار کېدو انتظار کوي او د خدای د نعمتونو شکر کوي او د قرآن مجید یو شمیر آیتونه تلاوتوي. د یلدا جشن په هرات ښار کې چې ایران ته نږدې دی د افغانستان د نورو سیمو په پرتله په زیات جوش سره نمانځل کیږي. د یلدا د شپې په رانږدې کېدو سره د هرات په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاتیږي او د تازه وچو میوو پلور او میلمستیاو ته د کورنیو تګ راتګ د ښار په سویه له ورایه ښکاري. د افغانستان خلک چې له جنګونو ستومانه شوي دي یلدا په تیرې باندې د رڼا د بریا یوه نښه ګڼي او په خپل هیواد کې د سولې او آرامښت په تکل کې دی. همدا وجه ده چې یلدا په افغانستان کې له جنګ وروسته لا زیات رونق موندلی دی.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، آذربایجان یو بل هیواد دی چې له ایران سره په ګډه کلتوري سیمه کې راځي او په دغه هیواد کې یلدا په ډیره پرتمینه توګه لمانځل کیږي. هم د آذربایجان خلک په دغه شپه تازه واده شوي جناکو ته ډلې ورکوي چې خوانچا ورته وایي. خوانچا د یو وړوکي دسترخوان په معنا ده. د زوم یا ودګنی کورنۍ خوانچې له شیرنۍ او ډول ډول میوو او جامو او ټوکرو ډکوي او د انګور لپاره یې استوي. حتی د تازه د دکړو لپاره د واده په وړومبیو کلونو کې هم د ناوې پلار له لمر پرېوتو مخکې د خپلې لور او زوم د برخې ډلې د هغوی کور ته لیږدوي. د یلدا په شپه سیمه ییز ساز غږونکي او سندره ویونکي چې عاشقان نومیږي له سازونو سره سندرې وایي او خال خوشحالوي.
ګرانو اوریدونکو، اوس هم په تاجکستان کې د یلدا د دستورو په هکله معلومات درکوو. د تاجکستان په بدخشان سیمه په تیره بیا د دې سیمې په کلیو کې د یلدا د دستوري په ډیره ولولناکه توګه منزل کیږي چې ډیر اهمیت هم لري. د تاجکستان کلیوال خلک د شپې لپاره د یو بل کورونو ته ځي او خپل دودیزې او رنګارنګ کالي اغوندي. په دغه شپه انار او هندوانې خوري او د دې شپې مخصوص خواړه یعنی وراته کړي غنم خوري. هغوی په دغه شپه د حافظ شعرونه لولي او د ناروغانو او د واده د عمر ځوانانو لپاره فال ګوري. په کلیو کې د یلدا د شپې د اهمیت یوه وجه دا کېدای شي چې په دغو سیمو کې د ژوند تیرولو طریقه دودیزه پاتې ده او ښاري ټکنالوژي او پریشانۍ پکې لږ نفوذ کړی دی چې له امله یې کلیوال خلک په خپلو دودونو او رسمونو باندې ډیر پابند دي.
خوږو اوریدونکو، د یلدا د شپې په مناسبت د ځانګړي پروګرام وخت همدلته پای ته رسیږي. نو د یلدا د شپې په مبارکه ویرو سره مو له حضوره رخصتی گو.
خاده و آباد اوسئ.
افغانستان او پاکستان
پتیرا اونے کی
د تهران د پښتو خبرونه درنو او قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
د پاکستان او افغانستان په تیرونه کې ل یو نس پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شیو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
دوستانو، پاکستان په تیره اونۍ کې لا بیلابیلو بدلونو او خبرونو سره مخامخ و. نیویارک ته د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بټو زرداری سفر لا ډیپلوماټیک اړخه د ارزښت وړ دی. بلاول بټو زرداری لا بی ایس ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې له افغانستان سره د نړۍ د تعامل غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې اسلام آباد ترې ملاتړ کوي. بلاول بټو زرداری د افغانستان څنډې ته کول د پخوانیو تیروتنو تکرار یادوي. له شکه پرته له افغانستان د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر مطلب بیا طالبان دي چې 2018 میلادي کال د اگست میاشتې په 15مه یو ځل بیا په افغانستان واکمن شول. که څه هم دا د دوی د دوه هوکړې تر نوم لاندې د امریکا په ملتیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل، خو په دې برخه کې د پاکستان ملاتړ هم له هیڅ پټ نه دی، ځکه چې د افغانانو له انده د طالبانو یوازینی ملاتړ کوونکی پاکستان دی. همدارنګه د پاکستان استخباراتي سازمانونه په ځانګړي توګه د دې هیواد پوز او ISI په طالبانو ولکل لري. ادې عمل نړیوال هم لا پاکستان څخه تم لري چې پر طالبانو خپل نفوذ په استفادې سره دا ډله په افغانستان کې د حکومتوالې سټینډرډونو مراتولو لاغې ډلې د ټول ایدونو حکومت رامنځته کولو ته وهڅي، ځکه چې تر څو له طالبانو سره د نړیوالو همکاریو لپاره لاره هواره شي او دوی هم پر رسمیت وپیژنل شي، نو د یوازینی حل دغه د ټول شموله حکومت جوړول دي.
د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د یوې ګډې وینا پاڼې په خبرولو سره چې په اسلام آباد کې د دواړو لورو لید نه وروسته خبره شوه، په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت پر رامنځته کېدو ټینګار وکړ. همدارنګه په دې وینا پاڼه کې دا چې سوله ایز پرمختللی متحد او باثبات افغانستان د سیمې د پرمختګ لپاره اړین دی هوکړه وشوه. له دې سره داسې ښکاري چې د مرکزي آسیا هیوادونه د سیمه هیوادونو ته له افغانستان څخه د نشه یزو توکو د قاچاغ او د ترهګرۍ لمنې پراخېدو په اړه اندېښنې لري. له دې امله نه یوازې تاجکستان بلکې د سیمې نور هیوادونه هم له پاکستان څخه تمې لري چې په افغانستان کې د سولې او ټیکاو لپاره هڅه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د سیمه ییزو ناستو له انده د افغانستان ستونزو په حل کې له طالبانو سره د پاکستان نه همکاري د دې لامل شوی تر څو پاکستان هم له ناامنیو سره مخ شي.
دوستانو په تیر اونۍ کې په سپین بولدک کې د نښتو رامنځته کیدل یو ځل بیا د پاکستان او افغانستان په اړیکو اغیز وشینده. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د نښتو ته په غبرګون کې د طالبانو معلوماتولو تر څنګ د دې ډول نښتو د مخنیوي لپاره له طالبانو د ضمانت غوښتنه وکړه. د پاکستان د پوځ او د طالبانو سیمیزو چارواکو د راپورټ له مخې د سپین بولدک نښتې له امله دواړو لورو اته تن مړه او نږدې دیرشم ټپیان شول. د کندهار د والی ویان د تولازی بیا د پاکستانی چارواکو د ادعا دولو سره اعلان وکړ چې دا نخته د افغانستان په خاوره کې د نوي پوسټو جوړولو لپاره د پاکستانی پوځیانو د هڅو له امله رامنځته شوې ده. د 2020 میلادي کال د اګست 15 نیټه وخت د طالبانو پر رسیدو سره د دوی او پاکستان ترمنځ څو ځله نخته رامنځته شوې او دا د خودنه کوي چې د طالبانو او پاکستان د خو اړیکو سره سره بیا هم طالبان د دې هیواد په پوله کې له هر ډول بدلون سره مخالف دي او د ډیورنډ کرخه هم نه مني او په کلکه ورسره مخالفت کوي. سیاسي کارپوه اکرم عارفی په دې اړه بیا وایي چې پاکستان په دې فکر کې و چې ندوی لسیزې وړاندې وخت طالبانو پر رسیدو سره دا ډله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نړیوال بندر په توګه د ډیورنډ کرخې له رسمیت پیژندلو سره موافق دي، خو په عملي توګه نه یوازې طالبانو هغه ونه منه بلکې اوس له هر ډول پوله ایزو ګامونو سره چې پاکستان په ګټه وي په کلکه مخالف دي او سره مقابله هم کوي.
په تیرونه کې افغانستان هم له بیلابیلو پیښو او بدلونونو سره مخامخ و چې څو مهم خبرونه یې په څیرو. د کابل په شهرینو سیمه کې د چینیانو پر میلمستون د داعش ترهګریز برید یو ځل بیا د افغانستان کورني مسایلو ته د سیمې او نړۍ پام ور وګرځاوه. د چین دولت د برید ته په غبرګون کې د خپل هیواد له وګړو وغوښتل په بیړه له افغانستان څخه ووځي. دا برید له دوو اړخونو د پام وړ دی. لومړی دا چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره د هیوادونو په ځانګړې توګه د چین د ناخوښۍ لامل ګرځي، او دوهم دا چې طالبان په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې کمزوري ښیي. له دې امله د روسیې دولت له هم له طالبانو وغوښتل د امنیت ټینګښت او له ترهګرۍ سره په مبارزه کې ډیره هڅه وکړي.
ایزانو په بل خبر کې طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد اعلان وکړ چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ایران او افغانستان ترمنځ سوداګریزې راکړې ورکړې 350 میلیون ډالرو ته رسیږي. په همدې حال کې طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د افغانستان په چارو کې د ایران له ځانګړي استازي ښاغلي حسن قاظمي قومي سره په لیدنه کې دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو ملګرتیاو د پراختیا لارې چارې وڅېړلې. ایران اسلامي جمهوریت تل د افغانستان د خلکو ترڅنګ او همدارنګ د دې هیواد له خلکو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. په داسې حال کې چې لویدیځ هیوادونو په ځانګړې توګه امریکا پر افغانستان بندیز لګولې، د ایران اسلامي جمهوریت د اقتصادي او سوداګریزو ملګرتیاو په دوام سره د افغانستان د خلکو ترڅنګ البته د ایران او افغانستان ترمنځ د لوړو اقتصادي او سوداګریزو وړتیاو ته په کتو سره 350 میلیون ډالر سوداګریز مناسبات د دواړو هیوادونو لپاره ډیر کم دي او د رضایت وړ نه دي. د دې عمله تمه کېږي چې طالبان د ستونزو په اوراولو په ځانګړي توګه د امنیت په برخه کې د ایران او افغانستان ترمنځ د ډیرو اقتصادي راکړو ورکړو لامل شي.
په افغانستان کې دریم مهم بدلون د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری راپور دی چې د افغانستان خلک په نړۍ کې د کډوالۍ تر ټولو لوړه شمیره یادوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراندی په اوسلو کې په یوې ناستې کې وویل په ټولنیزه توګه 6 میلیونه او 1500 زره افغانان د کډوالو کورنۍ بې ځایه شوي په توګه ژوند کوي. د دې افغانانو د کډوال کېدو اصلي لاملونه کورنۍ ورانونکي جګړې تاوتریخوالی ناوړه حکومت ولی لوګه او د هوا اغیزه یادوي. له دې سره داسې ښکاري چې کورنۍ نښتې او کورنۍ او نامنیو ته لمن وهل همدارنګه د افغانانو د کډوالو کېدو او د دوی په هیواد کې د دوی د بې ځایه کېدو مهم لاملونه دي. په افغانستان کې سیاسي کارپوه محمود حسین جعفری په دې اړه وایي د افغانستان خلک په نړۍ کې تر ټولو مظلوم خلک دي چې له څلور لسیزې ډېره موده کېږي له کورنۍ جګړې او نیواګرۍ سره مخامخ دي. د سیمې هیوادونو ته له کډوال کېدو سربیره د افغانستان خلک په خپل هیواد کې هم امنیت نه لري. له دې امله په افغانستان کې د امنی سیمې د موندلو لپاره تل د کډه کېدو په حال کې دي. په هر صورت د ملګرو ملتونو له انده پر افغانستان د واکمن په توګه طالبان باید د کورنۍ اعتماد د ترلاسه کولو په برخه کې جدي ګام واخلي تر څو افغانستان خلک په خپلو سیمو کې پاتې شي او په خپل هیواد کې کډه کېدل پای ته ورسوي. په دې صورت کې افغان کډوال په نورو هیوادونو کې هم کولی شي افغانستان ته ستانه شي. په همدې حال کې د افغانستان خلکو په ځانګړې توګه د میرمنو او نجونو د حقونو مراعتول هم کولی شي د افغانستان خلکو ترمنځ اعتماد رامنځته کړي تر څو په ټول افغانستان کې د ژوند کولو لپاره د مناسبو شرایطو په موندلو سره د کورنۍ بې ځایه کېدو مخه ونیول شي.
ایزانو د پاکستان او افغانستان په تېره اونۍ کې ونیس پروګرام وخت همدلته پای ته رسي. parstory.com/p زموږ د انټرنیټي سایټ درکته ته بل پروګرام او په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری شه.